یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون سیاسي ګوندونو ټاکنیزو ټیمونو او مدني ټولنو ترمنځ د معلوماتو د شریکولو غونډه چې پیل شوې ده لا هم روانه ده. د کمیسون رئیس د دې غونډې په پیل کې وویل هیله لري چې د نن په غونډه کې یوې پایلې ته ورسیږي. البته د هغه وو ولایتونو چې رایه شمیرنه پکې لا هم نه ده روانه او تړل شوې ده. زه اکرام الله اکرامي موده ساته خبری خبرونه د رامین کاک د عبد الله عبید په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. روانه خبرونه د هما نیمایي نور بس ته ونیز خبرونه ته ځنګړی شوې ده. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه ونړي خبرونه لرو چې احمد تکا وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د آسیا زړه په کنفرانس کې د ګډون لپاره نن سهار ترکیه ته ولاړ. په فاریاب ولایت کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو یو قمندان له خپلو څو همکارانو سره په بلخ ولایت کې وژل شوی. او شمالي کوریا وایي د اوږد واټن ویشتونکي راکټ د توغولو له ځایه یوه ډېره مهمه ازموینه کړې ده. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی نن سهار د یو پلاوي په مشرۍ ترکیه ته ولاړ چې د آسیا زړه په کنفرانس کې ګډون وکړي. ارک په یوه خبر پاڼه کې وایي ولسمشر غنی به د دې سفر په لړ کې د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره هم وویني. د آسیا زړه کنفرانس یا د استنبول پروسه د 2011 کال په جون میاشت کې د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لخوا د دې پروسې د غړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد د رامنځته کولو په مقصد جوړه شوه. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د حزب اسلامي او قمندان لایق تیره شپه د طالبانو په برید کې وژل شوی. د مرکزي بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار ازادۍ راډیو ته وویل چې لایق د ملي پولیسو له دریو سرتیرو سره په غلامبای سیمه کې د ګډو ځواکونو په یوه پوسته د طالبانو د طالب وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. ښاغلي خانزاده زیاته کړه چې د حزب اسلامي او ملي پولیسو ګډه پوسته د جګړې په لومړۍ کرښه کې وه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي دي چې په دې برید کې پوسته نیول شوې او اته امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په فاریاب ولایت کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو یو قمندان له خپلو یو شمیر همکارانو سره په بلخ ولایت کې وژل شوی دی. د بلخ د امنیت قمندانۍ ویان عادل شاه عادل ازادۍ راډیو ته وویل چې سمونیار غلام محمد له خپل یو سرتیری سره تیره شپه د شولګرې ولسوالۍ په بابا ایواز سیمه کې وژل شوی. ښاغلي عادل وویل چې غلام محمد د خپل یو خپلوان د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره شولګرې ته راغلی و او د خپل یو بل خپلوان په کور کې د طالبانو لخوا ووژل شو. ویان زیاتوي چې طالبانو د دې قمندان ځینې نور ملګري له ځان سره بیولي و چې څو ساعته مخکې د یوه مړی پولیسو موندلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې پیښې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې د پولیسو دا قمندان له خپل مرستیال او څلورو ملګرو سره تیره شپه وژل شوی او درې نور ملګري یې ټپیان شوي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د سخت دریزو یو څارونکې ډله وایي د سعودي عربستان هغه پیلوټ چې د امریکا د فلوریدا ایالت د سمندري ځواک په اډه کې درې کسان ووژل په انټرنیټ کې پر متحدو ایالاتو انتقاد کړی و او د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن یو نقل قولي خپور کړی و. یو امریکایي چارواکي پرون شنبه اسوشیټډ پرس خبري آژانس ته وویل دغه پیلوټ دغه سعودي پیلوټ له پیښې څو ورځې مخکې ماښامنۍ میلمستیا کړې وه او په دې ترڅ کې یې د او دریو نورو ملګرو په ګډه پر خلکو د ډزو ویډیو کتلې وه. د امریکا د فدرال پولیسو پلټونکو تر اوسه د دې پیښې د انګیزې په اړه چې د جمعې په ورځ وشوه څه نه دي ویلي. شمالي کوریا وایي د اوږد واټن ویشتونکي راکټ د توغولو له ځایه یې یوه ډېره مهمه ازموینه کړې ده. د دې ځای په اړه پخوا امریکایي چارواکو ویلي و چې له واشنګټن سره د شمالي کوریا د غیر اټومي کېدو د خبرو په نتیجه کې نیمایي ویجاړ شوی دی. شمالی کوریا دا اعلان نن یک شنبه وروسته له هغه وکړ چې د دې هیواد یو چارواکي وویل له متحدو ایالاتو سره په خبرو کې د کوریا ټاپ وزمې د غیر اټومي کېدو موضوع شامله نه ده. د جنوبی کوریا د پاوځ لوی درستیز چې د شمالي کوریا د توغندیو پر ازموینو څار کوي د پیونګیانګ د تازه اعلان په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. وروستی خبر، اتریشي لیکوال پیتر هند کې د نوبل اکاډمۍ ته وینا وکړه خو د خپلو هغو لانجمنو څرګندونو په اړه یې څه ونه ویل چې د بالکان د سیمې اوسیدونکي یې پارولي. هند کې چې د 2019 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه یې ګټلې، پرون شنبه په سټاکهولم کې د دې جایزې له ترلاسه کولو مخکې د نوبل د اکاډمۍ له دود سره سم وینا وکړه. د لدې مخکې د پخوانۍ یوګسلاویا د هغه مهال ولسمشر سلوبدان میلاسوویچ ستایلی و چې دې کار یې د بالکان د سیمې اوسیدونکي په غوسه کړي وو. ټاکل شوې چې هند کې ته به د سه شنبې په ورځ د ډسمبر په 10 نیټه د نوبل جایزه ور وسپارل شي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. کا غواړی دا او نور موضوعات زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده www.azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیاسي ګوندونو، ټاکنیزو ټیمونو او مدني ټولنو ترمنځ روانه غونډه چې نن پیل شوې ده هم روانه ده. په دې غونډه کې د انتخاباتو په اړه باندې معلومات شریکیږي. دغه شان به واوري چې افغان ولسمشر د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې د ګډون لپاره ترکیې ته ولاړ. د دې ترڅنګ د افغانستان کې وژل شوی جاپانی الاصل مرسته کوونکی تیتسو ناکامورا جسد هم جاپان ته انتقال شوی، په دې اړه هم یو رپورټ لرو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته مو هم د بهرنیو مسایلو کې اوري چې د شمالي کوریا وای د خپلو اوږدو واټن راکټونو د توغولو له ساحې یوه ډیره مهمه ازموینه وکړه. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو، زموږ غږ آزادي رادیو ناوري. لکه څنګه مو چې وړاندې واورېدل، د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیاسي ګوندونو، ټاکنیزو ټیمونو، مدني ټولنو ترمنځ د معلوماتو د شریکولو غونډه چې په ژوندۍ بڼه له رسنیو هم خپریږي پیل شوې ده. په دې غونډه کې د هغه وو ولایتونو په سرنوشت باندې هم بحث کیږي چې د یو شمېر ټاکنیزو ټیمونو د پلویانو له لوري پکې د رایو د بیا شمېرنې مخنیوي شوی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د دې غونډې په پیل کې ویل چې هیله لري چې نن په دې غونډه کې یوې پایلې ته ورسیږي. رحمت الله افغان زموږ خبریال هم دې غونډې ته تللی دی. اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون را سره په لیکه کې دی. افغان صاحب ستړي مشي، په دې اړه نور جزئیات په تاسو واورو.
اکران صاحب، تاسو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تاسو شیدونه وکړه، غونډه نن 10 بجې پیل شوه. په پیل کې انتخابات خپلواک کمیسیون رئیس معلومات ورکړل، همدارنګ کوم انتخاباتو په برخه کې کارونه کړی او پریزنټیشن یې ورکړي، یعنی معلومات یې ورکړل. همدارنګه انتخابات خپلواک کمیسیون رئیس هیله څرګنده کړه چې په دغه ناسته کې به نن ورځ دوی د هغه وو ولایتونو چې د ځینې انتخاباتي ټیمونو لخوا د بیا تفتیش او شمیرنې په مخ دروازې تړل شوي دي او پایلې ته ورسیږو. همدارنګه انتخابات خپلواک کمیسیون رئیس له انتخاباتي ټیمونو څخه وغوښتل، همدارنګه سیاسي ګوندونو څخه غوښتنه وکړه چې دوی خپل کار ته پرېږدي او تر څو مستقل او خپلواک کارونه په مخ یوسي. اکرام صاحب، په دې اړه باندې انتخابات خپلواک کمیسیون ډېر تفصیلي تخنیکي معلومات ورکړل. دغه معلوماتو برخه د 1,200,000 رایو، همدارنګه د 1,200,000 رایو چې ځینې انتخاباتي ټیمونه ور باندې شک لري. دا مهال چې تاسو راغږیږم، شیبه وړاندې د صوبا ته هم پلن انتخاباتي ټیم چې د 300,000 رایو د ابطال غوښتنه کوي، دغه د کمیسیون نه پوښتنه پیل کړې. دغه ټیم دوه مرستیال عبدالله سادتی انتخابات خپلواک کمیسیون هغه پریزنټیشن چې دوی ته وړاندې کړ، هغه یعنی یو ډول چیلنج کې یو ډول رات کده ول چې دا کارونه باید له حقوقي او تخنیکی په لور پر باندې بحث وسی. د انتخابات خپلواک کمیسیون ول چې د نړۍ چې یو لکو 2004 دی دغه وخت مخکې وخت ورسته دغه د بایومیټریک یا ډیوایس د هغه چې تاریخ معلومه یا نیټه معلومه هغه غلط و، یعنی دوی د انتخابات خپلواک کمیسیون پریکړه وکړه ترڅو هم دغه رایه بیرته پاک اعلان کړي. پر دې اړه باندې اوس بحث روان ده، نو وګورو چې بحث کله خلاصېږي او له اوسه پورې یوازې یو انتخاباتي ټیم پر دې اړه باندې خبرې روانې دي. بیا وروسته نور انتخاباتي ټیمونه هم غواړي پر دې اړه باندې
برخلری دوی دوی دریز دغه او کوم معلومات دا منلو ور دی.
اصلا اکرام صاحب دغه اوړاندیز د ستونزې د حل لپاره د انتخاباتي نظر بنسټونو لخوا سوی ده. انتخاباتي نظر بنسټونو کمیسیون ته همدارنګ انتخاباتي ټیمونو سیاسي ګوندونو جریانونو چې انتخاباتو یو ډول نه یو ډول شکل دي دغه وړاندیز وکړ ترڅو پر یو پرانیسته غونډه وشي او بشپړ معلومات ورکړي چې د خلکو استناد ترلاسه کړي. همدغه شاوخوا ولایتونو سرکومیره دي دغه تفتیش ته اجازه ورکړي چې دغه وړاندیز د دوی د همدغه نظر بنسټونو چې ازادي راډیو سره مرکه کړې ده اوس غږیدلی دي. اوس دوی هیله څرګنده کوي چې پایلې ته به سره ورسیږي. خو د پټولو کې اکرام صاحب د غونډې له نبض نه داسې ښکاري او معلومات موږ ترلاسه کړي یا د غونډې کوم جریان ته ده بیا به وروسته معلوم شي. خو ممکن خبرې ډېرې زیاتې جدي واوسېږي، ساي قضاوت نه شي کړی چې پایلې ته به ورسېږي او نه رسېږي، بیا به وروسته معلومات ورکړي. خو نظر بنسټونه اثار بنسټونه همدارنګه هیله څرګندوي چې پایلې ته به ورسېږي.
افغان صاحب وړاندې یو شرط دام کې خودل شوی او د یو شمېر معترضو ټاکنیزو ډلو له لورې نه چې باید په دې غونډه کې بهرني څارونکي هم موجود وي او د دوی شتون هم باید ثابت وي. لیدل کېږي کې بهرنیان څارونکي د انتخاباتو؟
بله، داسې انتخابات یو ګډه پروسه ده، نو هم بهرني هدونه هم نړیوال بنسټونه په دې کې برخه لري. په دې غونډه کې په زیات شمېر کې هغه بنسټونه چې په یو نه یو ډول انتخاباتو کې ښکېل دي لکه ملګري ملتونو، یوناما، ناټو غړي هېوادونه، د سار نړیوال بنسټونه، همدارنګه د اروپایي اتحادیه، دغه ټول راغلي دي، نو ټول کې ګډون کړی ده. داسې ښکاري چې دا غونډه ډېره زیاته مهمه او کېدای شي برخلیک ټاکونکي هم د انتخاباتو په اړه باندې انتخابات خپلواک کمیسیون رئیس وویل چې ممکن که دا غونډه نتیجه ورکړه په راتلونکي اونۍ کې دغه پایل اعلان کړي ترڅو پورې د خلکو هغه تمې امیدونه چې دي هغه ترلاسه.
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو. رحمت الله افغان زموږ خبریالو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په مستقیمه لیکه کې را سره واموریدل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټاکنیزو ټیمونو، سیاسي ګوندونو، د څار بنسټونو، مدني ټولنو ترمنځ چې کومه د معلوماتو د شریکولو غونډه پیل شوې ده هم روانه ده او شاید یوې نتیجې ته زموږ د خبریال په وینا باندې چې نن ورسیږي او دا د کمیسیون هیله هم ده. له ټاکنو ورهاخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د آسیا د زړه هیوادونو په کانفرنس کې د ګډون لپاره ترکیه ته لاړ نن سهار. دا چې افغان ولسمشر سره په دې سفر کې نور څوک ملګری دي او اجنډا د دې سفر صدا په غونډه کې به چا سره افغان ولسمشر ګوري. زموږ همکار اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړی دا اوس سره د کابل په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب مهرباني وکړئ.
بله اکرام صاحب، مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د استانبول پروسې آسیا زړه کانفرنس کې د ګډون په موخه نن سهار ترکیې ته ولاړ. ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه یو خبر پاڼه ورکړې او ویل کړي چې جمهور رئیس په استانبول ښار کې د آسیا زړه کانفرنس کې پر ګډون او وینا سربیره د بیلابیلو هیوادونو یو شمېر چارواکو سره هم کتنې ولري. خو په دغه خبر پاڼه کې کوم موضوع چې تاسو ویل چې پلاوي کې نور څوک سره شامل دي ډېر جزئیات په دې اړه نه دي ورکړل شوي. اکرام صاحب، دغه کانفرنس اصلي هدف د سن راپورونو پر بنسټ د سیمایزو اقتصادي همکاریو پراختیا او د ترهګرۍ په وړاندې ګډه مبارزه خودل شوې ده. د آسیا سره کانفرنس د لومړي ځل لپاره په استانبول کې په 2011 میلادي کال کې جوړ شو، نو ځکه دا د استانبول پروسه چې ورته وایي په همدې خاطر باندې چې لومړي ځل استانبول کوربه و. تر استانبول وروسته دغه ناستې په ترتیب سره په افغانستان، قرغیزستان، چین، پاکستان او هند کې شوې دي چې معمولا دوه ورځنۍ غونډې وي. دولس سیمه ییز هیوادونه اکرام صاحب دغه کانفرنس کې غړي دي او شپاړس هیوادونه او لسو هم ډیر سیمه ییز او نړیوال سازمانونه دغه کانفرنس څارونکي دي. دا چې د افغانستان د سولې خبرې تودې دي، نو په دغه کانفرنس کې هم داسې هیوادونه چې د افغانستان د سولې خبرې ورپورې تړلې دي او مخکې تر دې په وار وار باندې د سیمې د هیوادونو رول د افغانستان د سولې په برخه کې دا اغیزمن ښودل شوی، او نو بېله شکه چې دغه د سولې پر مسایلو باندې به هم له سیمه ییزو شریکانو سره د دوی ملاتړو سره دا مسایل مطرح کیږي. وړاندې به چې په دې اړه غونډه پیلېږي، ولسمشر ویناوي کوي، د ازادۍ راډیو پر راتلونکو راپورونو کې به پر راتلونکو خبرونو کې به په دې اړه باندې بشپړ جزئیات وړاندې شي.
درنو دوستانو، اجمل تورمانو چې د آسیا د زړه هیوادونو په کانفرنس کې د ولسمشر غنی د ګډون په اړه تاسو ته معلومات درکول. افغان ولسمشر نن سهار ترکیه ته روان شوی دی ترڅو په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي. اوس هم خاطر پردیس سولن اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
افغانستان په کلنی ډول د طبي بوټو په ځانګړي ډول انجیل صادراتو څخه 150 میلیونه ډالر څخه زیات عواید ترلاسه کوي. د افغانستان د کرنې وزارت وایي اکبر رسمین آزادی رادیو ته ویل چې تیر کال په دغه هیواد کې 198000 میټریک ټنه طبي بوټي چې ډیری برخه یې انجیو تولید شوې دي. انجیو یو ډول وحشي داروي بوټی دی. دا بوټی چې د افغانستان مهم صادرات جوړوي په غرونو په ځانګړي ډول د غور، بادغیس او بدخشان ولایتونو په غرونو کې پیدا کیږي. ښاغلی رستمی وایي چې اوس دغه بوټی د کر لپاره لیوالتیا ډیره شوې او د کرنې وزارت هم هڅه کوي چې بزګرانو سره لنګدي کار وکړي چې د دغه بوټي کار زیات شي. انجی تر ډیره هند او پاکستان ته صادرېږي. نن په کابل کې د سارک یا جنوبي آسیا د سیمه ییزو همکاري او سازمان له 15 کلیزن منځنه کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی وایان جان آقا نوید نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه غونډه کې د غړو هیوادونو استاد یو شمېر حکومتي چارواکي او د خصوصي سکتور او سیاسي ګوندونو استاد ګډون لري. نوموړي ویل چې د بحث تمرکز به د سارک د غړو هیوادونو له اقتصادي امکاناتو نه بالقوه ګټه اخیسته نه وي.
وزو فارک به هم بیشتر روابط گسترش پیدا کنه، روابط شون و همچنان از امکانات موجود بالقوه طرفین استفاده کنه.
د جنوبی آسیا د سیمه ایز همکاری سازمان یا سارک په 1950 میلادي کال کې جوړ شو. هدف په سیمه کې د اقتصادي همکاری پراختیا او افغانستان په 2008 میلادي کال کې دغه سازمان غړیتوب خپل کړ. خو د اقتصادي چارو پوه سیف الدین سیهون وایي کته هم د سارک سازمان د سیمه د یو لوی اقتصادي سازمان په توګه مطرح دی، خو لا هم له لازمو وړتیاو څخه برخمن نه دی. خو نوموړی ټینګار کوي چې افغانستان باید دغه سازمان د یو مهم غړي په توګه څوک چې دغه سازمان له ناستو نه د افغانستان د ثبات په ګټه استفاده وکړي. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني شپېته پوله، یو یورو 80 افغاني 90 پوله، یو سترلینګ پاوند 102 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 100 افغاني 90 پوله، زر ایراني تومنه 80 افغاني 10 پوله، زر هندي روپی 1100 افغاني او زر پاکستاني کلداري 1502 افغاني.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. درنو دوستانو، روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم تعقیبولی شئ، پته مو د آزادی رادیو ټکی کام. اوس هم یو نړیواله مسله، شمالي کوریا وایي د خپل اوږدو واټن نه راکټونو د توغولو له ساحې یو ډیره مهمه ازموینه وکړه. پخوا امریکایي چارواکو د دې ساحې په اړه ویلي وو چې له واشنگټن سره له اټومي وسلو د شمالي کوریا د پاکولو د خبرو په نتیجه کې نیمایي ویجاړه شوې ده. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړی دم د اوسره سره د پراګ له سټډیو وصل شوې. صالح صاحب، سټډی مو شي، د شمالي کوریا لخوا دغه اعلان کله شوې ده؟
ډیر مننه اکرام صاحب. شمالي کوریا نن یک شنبه اعلان وکړ چې د خپلو اوږد واټنه راکټونو د توغولو له ساحې یوه ډیره مهمه ازموینه کړې ده. تر دې ورځ مخکې د دغه هیواد یوه چارواکي ویلي و چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره په خبرو کې د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کېدو موضوع شامل نه ده. د شمالي کوریا سیال هیواد د جنوبي کوریا د ګډو ځواکونو لوی درستیز چې د شمالي کوریا د توغندیو د ازموینو د کشف په صورت کې خبرداری خپروي، د دې تازه ازموینې په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. شمالي کوریا پر واشنگتن فشار راوستلی چې لاټمی وسلو د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو تر اقداماتو مخکې دي له دغه هیواده مالی بندیزونه لرې کړي. خو د امریکا متحده ایالاتونو وایي د دې لپاره چې د شمالي کوریا اټومي پروګرام له کاره ولویږي، اول باید نور اقدامات وسی. اکرام صاحب،
سالی صاحب، د شمالي کوریا او د امریکا د متحده ایالاتونو په اړیکو کې یو وار بیا کړکېچ لیدل کېږي، په دې اړه که معلومات لري اوریدونکو سره شریک
کړئ. بلې اټکلونه دغه دي چې دغه تازه ازموین به یو وار بیا دغه اړیکې ترنګلې کړي. مخکې د دواړو هیوادونو یعنی امریکا او شمالي کوریا رهبرانو د یو بل ستاینې کولې، خو اوس د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون یو وار بیا د یو بل سپکاوی او انتقادونه پیل کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا سفیر کیم سونګ پرون په ویلا کې ویلي چې د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو موضوع د مذاکرو له اجنډا ایستل شوې ده. د شمالي کوریا مرکزي خبري اجانس ویلي وروستي ازموینه پرون د شمالي کوریا په جنوب تونګ چانګ ری کې د سوهای پونم د سپوږمکۍ د توغولو په میدان کې شوې ده. کله چې شمالي کوریا په 2013 میلادي کال کې پر اټومي موضوع مذاکرې پیل کړې، واشنگتن او جنوبي کوریا ویلي و چې شمالي کوریا په تونګ چانګ ری کې د خپلو تاسیساتو یوه برخه ویجاړه کړې ده. خو وروستي ازموینه ښیي چې پینګ یانګ دغه ساحه بیرته فعاله کړې ده. د جنوبي کوریا دفاع وزیر پرون وخته په یوه لنډ اعلامیه کې ویلي چې د جنوبي کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو په سوهای ساحه او د شمالي کوریا په نورو کلیدي ساحو کې انکشافات له نږدې څاري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان پرون شنبه د شمالي کوریا پر اړوندو انکشافاتو په خپلو کې بحث وکړ. سپینې ماڼۍ په ویلامه کې ویلي چې دواړه رهبرانو په ټلیفوني تماس کې ژمنه وکړه چې خپل نږدې تفاهم ته به دوام ورکوي.
ډېر زیاته مننه درنو دوستانو، صالح محمد صالح و چې د شمالي کوریا په اړه باندې خبر ورکوه. په دې خبر کې ویل شوي چې شمالي کوریا ویلي د خپلو اوږد واټن راکټونو د توغولو له ساحې یو ډېره مهمه ازموینه ترسره کړه. بیرته راګرځو افغانستان ته. د افغاني جاپاني الاصله مرسته کوونکي تیتسو ناکامورا جسد جاپان ته انتقال شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې اړه په جوړ شویو ځانګړو دولتي مراسمو کې د نوموړي جسد په خپلو اوږو ولېږدوه. افغان ولسمشر ژمنه وکړه چې افغان امنیتي ځواکونه به د ناکامورا وژونکي نیسي. تیتسو ناکامورا د تیرې چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې نامعلومو وسلوالو وواژه. په دې اړه خاطر پردیس جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان لخپل افتخاری تابعیت لرونکو ناکامورا له جسد سره خدای پماني وکړه. افغان ولسمشر د تیتسو ناکامورا د جسد د انتقال پر مهال په ځانګړي دولتي مراسمو کې د نوموړي جسد په خپل اوګو انتقال کړ. ولسمشر غني د کونړ د اوبو په مهارولو کې د نوموړي رول وستایو ویل چې ناکامورا د افغانستان لپاره ډیر خدمتونه ترسره کړي دي. نوموړي د جاپان خلکو ته د جاپاني الاصل افغان د وژنې لامل د تسلیت مراتب هم وړاندې کړل.
انسان سراوه د تفکیک نه پیساند خپل ژوند د انسانانو او خاصتا د افغانانو چې ډیر ځپلی وو وقف کړی وو.
د ناکامورا د جسد د انتقال په مراسمو کې چې د کابل په حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر کې نیول شوی وو، د نوموړي د کورنۍ غړو او د جاپان سفیر هم حضور درلود. ولسمشر محمد اشرف غني د ناکامورا وژونکي چې په کاکامورات هم مشهور وو خاینینو بلل او به ویل چې دوی به ونیول شي.
اده قاتلین به جهنم تزی او د افغانستان اتل اردو پولیس او امنیت به دا خائنان پیدا کیی او د قانون منګوله ته ورکیی.
ډاکټر تیتسو ناکامورا د چهار شنبه پورس په جلال آباد کې د وسلوال بریت په ترس کې ټپی شو چې لږ وروسته یې بیا د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د نوموړي د وژنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیست، خو د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګینی رسنیو ته ویلي چې د ډاکټر ناکامورا د وژلو طرحه له هیواد نه بهر جوړه شوې وه. په دې پیښه کې د ناکامورا 15 افغان همکاران هم ووژل شول. د ډاکټر ناکامورا د وژل کېدو په اړه پرون په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته لاریون هم وشو. لاریون کوونکو د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI د ډاکټر ناکامورا او د هغه د 15 همکارانو د وژنې په قضیه کې ښکېل وبلله. په کابل کې د پاکستان سفارت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. ډاکټر تتسونا کامورا 23 کلن و د افغانستان کله تیرو دوه لسیزو د کرنې او اوبو د مدیریت په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي او د سولې په نوم د یوې مرستندویه ټولنې رئیس هم و. له دې وړاندې افغان ولسمشر د تتسونا کامورا د ښه خدمتونو په خاطر نوموړي ته د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړ. د ډاکټر تتسونا کامورا وژنې په افغانستان کې د عامو افغانانو پراخ غبرګون له ځان سره درلود او دوی ناکامورا مشهور په کاکامورا د افغانستان د خلکو په درد درمن او د دوی خدمتګار یاد کړ. ولسمشر غني دغه شان وویل چې د ډاکټر تتسونا کامورا ټولې پروژې به د ده په نوم ونوموي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په خپلو غاڼو کې د افغانستان د سولې او د غشان د ولسمشرۍ د ټاکنو په اړه لیکنې خپرې کړې. دغه ورځپاڼو ته اجمل تورمان کتنه کړې.
سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، د هوا په سړېدو سوله بیا توده شوه. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، امریکا او طالبانو له شاوخوا څلور میاشتنی ځنډ وروسته پرون د قطر په پلازمېنه دوحه کې د سولې خبرې اترې بیا پیل کړې. سر مقاله لیکونکي لیکي، دواړو خواوو د خبرو د پیل پخلی کړی خو د بحث وړ موضوعاتو په اړه یوه خوله نه دي. سرخط لیکلي، امریکایي سرچینو د بحث وړ موضوعات د تاوتریخوالي کمول، اوربان او بین الافغاني مذاکرات خودلی. خود طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین بیا ویلی چې خبرې له هغه ځایه پیل شوی چې لغوه شوی وي. خو د سرمقاله لیکونکي باور بیا یوې ریښتینې او تلپاتې سولې ته د رسېدو په خاطر تر ټولو مهم ټکی د دې پروسې لپاره د ښکېلو لوریو اراده، کلک دریځ او ریښتینولي ده. ویسانه دولتي ورځپاڼې هم په قطر کې د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي، په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې. دواړه لوریو دا تایید کړه چې خبرې به د تاوتریخوالي پر کمولو متمرکز وي چې بلاخره سولې او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي. د ویسا په سر مقاله کې وړاندې راغلي، حکومت د طالبانو او امریکایي پلاوي د خبرو په غبرګون کې ویلي چې دغه خبرې به له صفر څخه پیلېږي. پخوانی چې ټرمپ لغوه کړي نورې سر تر پایه باطلې دي. سر مقاله لیکونکي لیکي، دا چې اصلي خبره څه ده نن سبا به روښانه شي. خو د حکومت دغه دریځ دا ښیي چې دوی د قطر د پخوانیو خبرو له بهیر سره جوړ نه دي، بلکې په خبره یې په ریښتینې معنا اصلا حکومت د سولې له خبرو سره جوړ نه دی. سرمقاله لیکونکی اشاره کوي، وایي د بهرنیو چارو وزارت سرپرست چې طالبان د ترهګرو سرلاري بولي معنا یې همدا ده. هشت صبح ورځپاڼې بیا د انتخاباتو په اړه لیکلي. په سرمقاله کې راغلي، ټاکل شوی چې نن د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په یوه پرانیستې ناسته کې د انتخاباتي ټیمونو له استازو سره د کورنیو او یو شمېر بهرنیو څارونکو په حضور کې خبرې وکړي. په سرمقاله کې راغلي، د انتخاباتي ستونزو نه د وتلو لاره هم همدا ده. ورځپاڼه لیکي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي ډلو لخوا په دې تورن دی چې د قوانینو، لوایحو او طرزالعملونو پر بنسټ یې کار نه دی کړی، خو برعکس کمیسیون بیا وایي چې کړنې قانوني دي. د سرمقاله لیکونکي په خبره، نو په دې صورت کې لازمه ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر انتخاباتو د څار بنسټونو په وړاندې د انتخاباتي ټیمونو له استازو سره خبرې وکړي.
سامورزو غزنی ته د غزنی ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې د خراب سړکونو لا حالت څخه شکایت کوي. دوی غوښتنه کوي چې دولت دې ورته په دغه ولایت کې تیر شوی لوی لار یا ولسوالۍ ته تللي سړکونه ورغوي. خو د افغانستان د ترانسپورت وزارت سرپرست یما یاری بیا وایي، د وسلوالو تهدیدونو او نامنۍ دغه سړکونو د بیا رغونې مخه ډپ کړې ده. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی راپور راکوي.
دا غزنی اوسیدونکو او تر دغه ولایت ته تیرېدونکو لویو لارو موټر چلوونکو وایي، په دغه ولایت کې د خامه سړکونو له امله ژوند سخت په عذاب سوی دی. د کابل کندهار پر سړک د غزنی د ګیرو اډې ترڅنګ اویا کلن صفت الله د موټر تر کړکۍ سر راایستلی دی او وایي خراب ولارو له ژونده بېزاره کړی دی.
موږ دومره ورسره تنګ چې د ژوند نه بېزار کړی یو، داسې په تنګ چې 50 متره کې چې یو جامپ بیا بریک ورته نیسي بیا به اکسلیټر ورکوي، اوریز یې ډېر وي د ژوند نه بېزار کړی یو. د سړک
محمد آصف هم د پکتیا څلور لارې ترڅنګ موټر د سړک غاړې ته درولای دی. د موټر په ټول بکس کرینچان اچوي، د خراب لارو اوږده کیسه کوي او وایي د لارې د خرابوالي له امله یې دوه برابره لار اوږده سوې ده.
ټول جمپونه دي، ټول لاره خرابه ده، موټر مصاب زیات دی، ټول مشکلات دي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې د کابل کندهار غځېدلی سړک او د دغه ولایت د مرکز او ټولو ولسوالیو ترمنځ غځېدلي سړکونه کنډ کپر سوي دي چې لامل یې د دولت له لورې د سړکونو په خراب کیفیت جوړول، د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې په ماینونو الوزول او د موټر چلوونکو له لورې تر ټاکلي حد زیات موټران بارول بلل کېږي. د دغه ځای اوسیدونکي له دولت څخه د دغه سړکونو د بیرته ترمیمولو غوښتنه کوي. احمد شاه چې د کابل کندهار پر لویه لارو موټر چلوي وایي دولت باید دوی له دغه ستونزمن حالت څخه راوباسي.
موټر چلوم د دې لارې نه موږ ډېر په تکلیف یو، د جپل چکانونه ډېر په تکلیف، ډېر په تکلیف یو، لږ نه په تکلیف، سپاس دغه لاره جوړه شي.
سید محمد نسیم هم د غزنی د یک ولسوالۍ ته د غځېدلې سړک کیسه کوي.
هغه سړک خو ډېر خراب شوی ده، له بینه تللی ده. هغه سړک خو بیخي سړک نه ده، ټول خراب خراب ده، پلونه یې خراب ده. غوښتنه خو دا ده چې دا سړکونه جوړ شي او خدای دې امنیت راولي. نور څه شي غواړو؟
که یوې خواته د غزنی اوسیدونکي د دغه سړکونو د جوړولو غوښتنه کوي، نو بلې خواته د ترانسپورت وزارت سرپرست وزیر یما یاري د نومبر میاشتې په 28 نیټه په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل په افغانستان په ځانګړې توګه د غزنی ولایت په مسیر کې نامنی او د بودیجې کمښت سړکونو د بیا نه ترمیمولو لامل ګرځېدلې دي.
ازادي راډیو نه اوري 12:13 دقیقې شوې. احمد تکل سټډیو ته راغلی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه یو بار بیا وړاندې کوي. له هغه وروسته نور بس ته اونیزه خبرونه لرو چې مرسلین ارسلا به یې وړاندې کړي. تر بیا د الله په امان.
ولسمشر اشرف غنی نن سهار د یو پلاوي په مشرۍ ترکیه ته ولاړ چې د آسیا زړه په کنفرانس کې ګډون وکړي. ارګ وایي چې ولسمشر غنی به د دې سفر پر مهال د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره هم وګوري. په فاریاب ولایت کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو یو قومندان چې د بلخ ولایت شولګری ولسوالۍ ته د خپل و خپلوان په جنازه کې د ګډون لپاره د ولسوالۍ ته تللی و، د وسلوالو طالبانو په برید کې له خپلو څو نورو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د حزب اسلامي او قومندان لایق تیره شپه د ګډو ځواکونو پر پوسته د طالبانو په برید کې وژل شوی دی. د سخت دریزو ډلو یوه څارونکې وپاڼه وایي د سعودي عربستان هغه پیلوټ چې د امریکا د فلوریدا ایالت د سمندري ځواک په اډه کې درې کسان په ډزو وژل، پر انټرنیټ پر متحدو ایالاتو انتقاد کړی و او د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن یو نقل قول هم خپور کړی و. شمالي کوریا وایي د اوږد واټن ویشتونکي راکټ د توغولو له ځایه یې چې مخکې امریکایي چارواکو د هغه د ویجاړېدو خبر ورکړی و یوه ډېره مهمه ازموینه کړې ده. او اتریشي لیکوال پیتر هانکې د نوبل اکاډمۍ ته وینا وکړه، خو د خپلو هغو لانجمنو څرګندونو په اړه یې څه ونه ویل چې د بالکان د سیمې اوسیدونکي یې پارولي وو. هانکې له دې مخکې د یوګوسلاویا د هغه مهال ولسمشر سلوبدان میلوسوویچ ستایلی و او د ده دې خبرو د بالکان د سیمې اوسیدونکي په غوسه کړي وو.
نور بس دی. شکست سکوت.
شنوند های عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه هفته شکست سکوت یا نور بسته با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. از میان بیش از 50 فدراسیون در ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در نزدیک به 30 فدراسیون آن زنان عضویت دارند و در حال حاضر ده ها ورزشکار زن در کلب های رسمی و غیر رسمی در پایتخت و ولایت کشور نیز سرگرم ورزش هستند. در سال های گذشته به عنوان ورزشکار توانستند با اشتراک در مسابقات منطقه‌ای و بین‌المللی به پیروزی‌های چشمگیر دست یابند و مدال‌های متعدد را نیز به افغانستان بیارند. اما در چند سال اخیر موانع و مشکلات سبب شده تا فرصت و علاقمندی زنان جهت رفتن به میدان مراکز و میدان‌های ورزشی کمتر شود. محدودیت‌های سنتی، مشکلات اقتصادی و چالش‌های امنیتی از جمله موانع بزرگی گفته شده که جلو ادامه ورزش دختران را در افغانستان گرفته و یا ورزش ورزش حضور زنان در میدان‌های ورزشی کمرنگ‌تر شده. در برنامه هفته شکست سکوت در رابطه به این فرصت‌ها و چالش‌ها با آمنه باتوری ورزشکار صحبت می‌کنیم. بانو باتوری به برنامه خوش آمدید.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام به شما و همکارای تکنیکیتان. و یک سلام خاص تقدیم میکنم به تمام ملت افغانستان. خوشحال هستم که در برنامه شما هستم.
بسیار تشکر. اگر ابتدا در بگونی کلی آغاز کنیم وضعیت ورزش را در سال جاری اگر صحبت کنیم شما چگونه میبینین؟
خب مشکلات و چالش ها همیشه بوده تا فعلا که ما زندگی کردیم در افغانستان. این بهتر است که از مشکلات کمتر و از موفقیت ها و خوبی ها بیشتر صحبت کنیم. من از آغاز سال 98 تا فعلا بسیار خوب ارزیابی میکنم نسبت به سالهای قبل و خیلی خوب گذشت. مسابقاتی که در رشته های مختلف ورزشی مخصوصا برای بانوان برگزار شد به سطح داخلی و به سطح جهانی
بهتر بوده. درست. در مورد فرصت ها گفتین، فرصت ها چگونه است؟ آیا زمینه رفتن دختران به میدان های ورزشی و مراکز ورزشی هنوز هم وجود داره؟ چون ما شما در افغانستان از این واقعیت چنبوشی کرده نمیتونیم که مشکلات امنیتی وجود داره و همچنان محدودیت های سنتی و فرهنگی که مانع رفتن دختران به مراکز و میدان های ورزشی میشه.
خب هنوز هم بعضی فامل ها هستن که به دختران نه تنها بلکه برای پسرای خود هم اجازه ای را نمیتن که در درس بخوانن، چه خاصایی که دیگه فعالیت ها و بخصوص ورزش انجام بتن. ولی خوشحال به این هستم که تغییرات خیلی مثبت در افغانستان عزیز ما آمده تا ای که به دخترها و پسرهایشان اجازه بدن تا ورزش کنن و همیشه صحتمند و قهرمان بمانند.
خب در این زمینه پیشرفت ها چقدر بوده؟ چون شما یاد کردین که حتی پسرهای فرصت ها وجود نداره، وقتی محدودیت ها در برابر پسران وجود داشته باشه در برابر دختران چگونه؟
خب فرصت های خیلی خوب و عالی هستن. بعضی ها هستن که این فرصت ها را از دست میتن استفاده نمیکنن ازش و برعکس بعضی ها هستن که سوء استفاده میکنن. چه خوب است که ما از وقت هایی که در اختیار خود داریم خوب و بسیار به صورت عالی استفاده بکنیم. از چالش هایی که سر راه دخترها و همچنان پسرها یاد کردیم، نظر به چند سفری که ما داشتم، بیشتر اوقات من متوجه شدم در مناطق پشتونشین کشور ما که بیشترین مردم ها بودن که دخترهایشان اجازه درس خواندن نمی دادن، اجازه فعالیت کردن نمی دادن و خصوص ورزش کردن. ولی فعلا متوجه هستم که تغییرات خیلی مثبت آمده و برعکس قبلا که اجازه نمی داد حالا فکرشان روشن شده نسبت به سالهای قبل و اجازه ای را میتن که دخترها فعالیت بکنه و ورزش بکنه.
خب سبب چی علت بوده که اینا در از گذشته ذهنیت تغییر کرد و در مناطقی که در گذشته تا دخترانشان را به درس اجازه نمیدادن و به ورزش رو آوردن، چی باعث تشویق خانواده ها شده؟
خب یکی از دلایل خاصی که من خودم شخصا متوجه شدم اینا میدونم که اشخاصی که قبلا به دخترهایشان اجازه ایره داده بودن که درس بخوانن و ورزش بکنن، تانستن یک قهرمان نه تنها در سطح افغانستان شوند بلکه در سطح جهان. اینا الگوی شدن برای دیگران و همچنان خانواده هایی که قبلا این اجازه نمیداد بر دخترهایشان طرف اینا دیدن که واقعا زن دختر و یک بانو هم میتونه فعالیت بکنه در کشورش و ورزش بکنه تا یک قهرمان باشه.
خب امکانات را در چی حد میبینین؟ شما گفتین که با ولایت رفتین و از نزدیک دیدار داشتین از برخی مراکز و کلب های ورزشی و همچنان دختران، فرصت چقدر برای زنها مساعد است به خاطر ادامه ورزش؟
فرصت تا جایی که من متوجه شدم سالهای قبل اوقدر خوب نبود، ولی برعکس در حال پیشرفت است. در حال یه است که مراکز ورزشی، جمنازیوم، باشگاه ها را تازه ایجاد بکنن، جمنازیوم هایی که خاص برای خانم ها هستن اینا را می سازن، بسیار خوب پیش میرن. من خیلی مطمئن استم که عالی تر از یام میشه. بخیر.
خب یک شنونده داریم اینا رو میشنویم بعدا برمیگردیم به شما. بله سلام علیکم.
سلام و احوال تاسو ته درنه میلمانه ته د افغانستان زخمونو سلام وکړم فضل هادي وردګ باندې باندې چکونه سلام له سپلی کا وصل شو.
بله فضل هادي روز بخیر غلی خبرونه ته میره بني
مننه. نو وقایم درنه میلمانه وقایم ډیره مهمه خبره وکړي خو نو وقایم دغه جمله خدغه اخر مسله په خر کې یو طرح مصرفای کې دی و شای و شوتا یو هغه نو پراتیسی می دي شالتا مثال د خبرې بخید خدا تا سالی دیکی ایت ایت کار که باشوره نو وسا کوی چون بخشتن همه تکو چطم انسانی یا دیکی دی باشاریت پس کرگه نو دلکی نو درمی می بخشتن همه چی پوگو سیمو که اگه دیمونی رو تاسه خوردونه چی پا دا کلیپ دی پا مشکل کری یا کن کار تا لاسترسایی نکی یا دی انسان پس کرگه نو ورتا دوم خواهی که دفتر دست و هبایی دست و پرگوم ورکو چه پرگه همه دفتر تیسی مور که چه رمو خوردون و جمعون که باید تا کلیت هم پو مشکل کلی دوم دفتر دست و هبایی دو نو میکو چه در خویشی بکمالی باید کار نکی مو اتاس در اطلا سکولا کم دو جیران و مرایدی گو خوپا من گی کم کار دوده شوای دو دست و هبایی دو نو دیر من نه
دیر من نه بله شنونده دیگه نداریم. خوب بله بله شنونده دیگه داریم. میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین.
بله
بله خاری سای پشتون میره بنی. سلام علیکم.
علیکم السلام. سلام علیکم. ساز در حجورتون کارکون کاریدون مجرد سلام
علیکم. سلام خاری سای
تشکر. به چه موضوع دنم خو بیل موضوع متاکلی دن دلوب موضوع ما با وجود دی چی پا افغانستان کی اوشو در تا دیر مشکلات متوجه دی در دی اغاسی و خوکم ندی ورکول سوی دا خلا در وردش مسئله دن احمید و فقر اقتصادی دی و دا مشکلات در نور پا مخیم پراتی دی در دی پا مخی خودیر پراتی دی از ما ساس بمیر دا د ستاسو د ورزش په اړه چې دولت تاسو ته څونه زمينه مساعده کړې ده چې تاسو سره مرسته وکړي او بل شي دوی ولې د کرکټ په اړه چې تاسو ګورئ چې په نورو ځان کې په نورو نړۍ کې په کرکټ کې هم میرمنې برخه اخلي دوی ولې د افغانستان ښځې میرمنې ولې په کرکټ کې برخه اخلي.
ډېر مننه خرس مننه ژوندي اوسئ اړیکه څخه. بلې یک شنوندې دیګه داریم. میشنونکي هستن. بلې سلام علیکم. بلې سلام مره دارین. سلام علیکم.
السلام آقا محمد حسین از ولایت کلاغ.
بلې بفرمایین آقا محمد. بلې اگر صدای رادیوتون رو پخش کنین و از طریق تلفن صدای ما رو بشنوین چون باز مزاحمت میکنه. بلې بفرمایین.
برادر سخن شخص خواب از صدا را تیر نمیشه.
بله صدا شما درست میگم بفرمایید. بله متاسفانه صدای ما را نمیشنیدن شنونده ما. خب اگر برگردیم به موضوع بحث ما، فرصت ها در ولایات بود، چقدر فرصت ها مساعد است در ولایات یا زمینی ازی وجود داره که دختران برن به میدان های ورزشی و به ورزش شاندان و تشون؟ ما شما شاید ازی هستیم که ما شما شاید در کابل امکانات محدودی را داشته باشیم، با وجود این محدودیت در ولایت چگونه است؟
خب قسمی که قبلا گفتیم دخترای قشر خاص از جامعه هستن بانوان، در ولایتی که من سفر داشتم آقایان نسبت به خانم‌ها فرصت‌های ورزشی برشان بیشتر مهیا بود، اما برعکس برای خانم‌ها هم تازه فرصت‌های ای را بر وجود می‌آوردن که ورزش بکنن و بتونن قهرمان شوند.
در مورد یک خوب امکانات است که دولت از سوی دولت امکانات به فراهم میشه به خاطر ورزش به تمامی آقایان هم خانم ها، از سوی سکتور خصوصی چقدر شما شاهد بودین که سکتور خصوصی به این تشویق شده باشه که اینا بیان مراکز و کلاب های ورزشی را ایجاد کنند تا بتونن مردم از استفاده کنند؟
خب بسیار خوب اشاره کردن به سکتور خصوصی. سکتور خصوصی هم تا جای تشویقهایش و همکاریهایش با ورزشکارا مخصوصا خانم ها بوده، دولت هم به شر اوقات بعضی ورزشکارا را تشویق میکنه، بعضی ورزشکارا را نمیکنه، که این یک بحث بسیار بزرگ است که اگر بپردازیم شاید وقت بیشتر بگیره. اما شایدی هستیم که سکتور خصوصی هم بیشتر اوقات ورزشکاران کمک های مالی میکنه و تازه مثلا بعضی جمنازیمی ها یا باشگاه ها را برای خانم ها خاص فقط برای خانم ها ایجاد میکنه تا اینا ورزش بکنن و صحتمند شوند تا در آینده بتانن یک قهرمان نه تنها به سطح افغانستان بلکه به سطح جهان شوند.
بله، در بخش سکتور خصوصی وقتی میم صحبت میکنیم باز مشکلات هزی است که باز باید در بدل مقدار فیس و یا هم پول نقد بریم به این کلاب ها ورزش کنیم. وضعیت مالی ورزشکارا چطور هستن؟ در بخش مالی اگر صحبت کنیم که چقدر امکانات مالی وجود داره تا اینا باید ورزششان ادامه بدن، چون ما وقتی به جانوزی ما خصوصی میریم باید مقدار پول به اساس مصارف را کنا کردن باید بهشون پردازیم.
خب وضعیت مالی ورزشکارا بیشتر از ورزشکارا که هستن و فیصدی زیادی از ورزشکارا وضعیت اقتصادی خوبی ندارن.
درست.
و یک تحقیق یک هفته ای را که من انجام داده بودم ورزشکارا یکی از دلایل ای بودن که فقر باعث دیشی بودن که اینا رو به ورزش بیارن. وقتی که ورزش کردیم در جریان ورزش کردن اصلا دور از همه چیز هستیم ما و ورزش میکنیم، فقر همه چیز زیاد ما میره. یکی از دلایل خاص که ورزشکارا رو به ورزش میارن فقر هستن و تا فیصدی زیاد از ورزشکارا به سطح افغانستان اصلا که وضعیت مالی یا اقتصادی خوبی ندارن. مثلا بعض مسابقات جهانی که میشن چون وضعیت اقتصادی خوبی ندارن اینا نمیتونن اشراک بکنن و برعکس بعض اوقات از طرف المپیک یا حکومت هم حمایت نمیشه، پس اینا مجبور میشن که اصلا در اون مسابقات اشراک نکنه. چرا؟ چون وضعیت اقتصادیشون خوب نیست. و خوشحال به این هستم که بعض اوقات نه بسیار وقتهای کمی میشه که از دختر خانم ها در مسابقات جهانی هم اشراک میکنن، البته به حمایت از دولت.
بله، یک شنونده داریم. بله، متاسفانه قطع شده. خب در مورد ازی گفتین باز چطور میتونین اینا به ورزش ادامه بتن؟ شما گفتین که بعضی ها دل خوش میکنن میان به خاطر صحتمندیشان و یا هم به ای که بتونن در آینده ها ورزشکار و حرفه ای شون به ورزش رو میارن، بعدن مشکلات اقتصادی بالا از اینا غلبه میکنن. آیا می امکان از این نمی از یا نمیگه که اینا دوباره از ورزش دوری بجوین و برن به طرف کارشون و نتونن به دلیل مشکلات اقتصادی ورزش ادامه بدن؟
خب ببینین، ما در وقتی که ورزشکارا هستن چند قشر از ورزشکارا را داریم. یک ورزشکارایی که خاص به خاطر قهرمان شدن ورزش میکنن.
درست.
وقتی که خاص قهرمان شوی دقیقاً که صحتمند میشی. یک قشر از ورزشکارا هستن که فقط به خاطر صحتمندی خودشان ورزش میکنن. مثلا بعضی از ورزشکارا هستن به خاطر اینکه مثلا زیافه وزن دارن، به خاطر کمبود وزنشان ورزش میکنن. بهترین ورزشکار کسی است که فقط به قهرمان شدنشان فکر کنند، نه تنها در سطح کشور خودشان بلکه در سطح جهان. حالا ورزشکارا قسمی که گفتیم همین قشرها رو داره. وقتی که ورزشکار به خاطر قهرمان شدنش فکر کرد میتونه کم کم ورزش بکنه، این ورزشش باعث میشه که استادا یا مکسایی که در رأسشون قرار داره برشون مسابقات در نظر بگیره. وقتی که اینا در مسابقات اشراک کردن اشخاص دیگه اینا رو میبینن که اینا واقعا بر افغانستان زحمت میکشن، کار میکنن، ورزش میکنن، اینا از سوی بعضی مراکز پیشنهاد وظیفه برشون میشه. وقتی پیشنهاد وظیفه شد یک تایم مشخصه که وظیفه میرن و یک تایم مشخص دیگه را برای ورزش خود قرار میدن. اینا تا جایی که من متوجه شدیم همین گونه بوده و وضعیت اقتصادی قبلا که اینا خوب نبودن در آینده هایی که ورزش میکنن همین ورزش کردنشون باعث میشه که وضعیت اقتصادیشون هم خوب شه.
یعنی یک منبع درآمد میشه.
بله بله دقیقاً.
خب در مورد سوال شنوندی ما به شما بیشتر اشاره کردیم، نگفتن اما متاسفانه هنوز هم در مناطق دوردست فضل هادی از واردک سوال کردن، نگفتن که مشکلاتی وجود داره چون مردم مانع از این میشه. در بخشی که در جامعه شما چی مشکلات را میبینید که مشخصا در برابر ورزش زنان قرار میگیره و مانع از این میشه که خانواده از وقت خانواده اجازه میده؟ بعضی متاسفانه بعضی مشکلاتی هم وجود داره که در جامعه باز اینا نمیتونن بنا به مشکلات برن به ورزش ادامه بدن. در جامعه چی مشکلات وجود داره در برابر زنان ورزش زنان؟
بسیار خوب دوست ما از وردک، درست است مشکلات هست، چالش ها سر راه همه قرار داره. چه خوب است که ما از چالش ها و از مشکلات زیاد بحث نکنیم، رویش و گپ نزنیم، چون هر قدر که ما گپ بزنیم روی چالش ها و مشکلات او به جای این که کم شوه برعکس زیادتر میشه. یگانه مشکل را که ما قبلا داشتیم و هنوز هم داریم، نه تنها در پایتخت بلکه در تمام ولایت افغانستان، اجازه ورزش کردن نمیده. قسمی قبلا گفتم نه تنها برای دخترها، بعضی خانواده ها اصلا برای پسرهایشان هم اجازه نمیده که ورزش بکنن. فعلا در پایتخت شاهد هستیم که قبلا اصلا ورزش کردن نمیماندن دخترهایشان هم، ولی بعضی دختر خانم ها بعضی بانوان هستن که به دلیل مصروفیت هایشان که روزانه مصروف هستن از روی شب ورزش میکنن یا به موباشی هایی که تمرین میکنن میرن، که از جمله یک از دختر خانم ها خودم هم هستم.
خب در مورد شما اشاره کردین به مشکلاتی که در خانواده در خانه هست یا کارهایی که باید در خانه انجام بدن، شکایت از این هم وجود داره که بعضی از استادان شکایت میکنن که وقتی اینا یک شاگرد را به جای میرسنن و بعد از اینکه دختر خانم میره ازدواج میکنه باز سلسله ورزش قطع میشه و اینا ورزش را کنار میگذارن. این مشکل چقدر جدی است و چقدر مانع رشد استعدادها شده؟
بسیار خوب بسیار خوب. یک از چالش هایی که بیشتر قصر راه بانوان قرار داره، ببینین بعضی از ورزشکارا هستن، منظورم دختر خانم ها، ورزش میکنن بسیار قهرمان میشن تا سطح خیر عالی ورزش میکنن، اما یک بار که ازدواج کرد خانواده شوهرش با باعث این میشه که تمام افتخارات و قهرمانی هایی که کسب کرده بود هیچ شود. ولی ما چه خوب است که کسی را بر خود انتخاب کنیم، همسفر را بر خود انتخاب کنیم که اجازه ای را بده که ما ورزش بکنیم و قهرمانتر از گذشته در آینده باشیم. این به نظر ما برمیگرده به خود ما، برمیگرده به خود شخصی که چه قسم انسان انتخاب کنه بر خود تا مانع پیشرفت ها و موفقیت هایش نشه.
خب چشمدی شما چی هست؟ چقدر علاقه مندی از سوی خود دخترها وجود داره به خاطر از اینکه بعد از ازدواج اینا به ورزششون ادامه بدن، چون یک سلسله مصروفیت های تازه و
بله بله کاملا دقیق. بله.
چقدر علاقه مندی از اونها وجود داره نزد اونها که اینا ادامه بدن به ورزش اگر خانواده مانع نمیشه؟
بسیار خوب. من فکر میکنم تا جایی که دانستیم و شاهد بعضی از اتفاقات بودیم، دختر خانم ها بیشتریاشان تا قبل از ازدواج که ورزش یا تمرین میکنن و قهرمان میشن، بعد از ازدواج هم شاهد ورزش کردنش هستیم و شاهد قهرمانیشان هستیم، که بعضی از افراد هستن قبل از ازدواج میگن ما اجازه درس خواندن هم میتونیم برد، اجازه ورزش کردن هم میتونیم برد، ولی برعکس. و شاهد این هم بودیم که بعضی از فامیلا همین گونه کارها و رفتار با یک دختر خانم کرده، اما او دختر خانم با مشکلات مبارزه کرده بود و باعث ازی شده بود که امو خانواده یا امو و از خانواده شوهرش کاملا تغییر بده که تا برعکس دوباره اینا را اجازه بدن.
خب در مورد مشکلات صحبت کردیم، اگر در مورد زی صحبت کنیم که چقدر فرصت اشتراک در مسابقات بین المللی به دختران داده شده و چقدر دخترها توانستن در این مسابقات بهتر بدرخشن، چون بعضا شکایت از این وجود داره که رفتن و یا فرستادن ورزشکاران به مسابقات جهانی خیلی عادلانه نیست و بعضا فساد در کار است و بعض و مشکلات در برابر دختران ایجاد میشه تا اینا از رفتن به مسابقات جهانی باز بانند.
بسیار خوب، اشاره به فساد کردیم. ما اگر یک بحث خیلی کوچک را میخوایم اول بگویم یا اشاره بندازم سرش، متاسفانه فدراسیون فوتبال افغانستان کرام الدین کریم که
نمیکنیم چون خودشون حضور ندارن.
بسیار خوب، و بعضی از کارها را کرده بودند که فعلا خودشان و 5 تن از همکارایشان از فعالیت های فوتبالی کنار رفتن، یعنی دیگر نمیتونن فعالیت بکنن. ولی برعکس، ما چند وقت قبل شاهد این بودیم که دختران تیم فوتبال افغانستان در مسابقات خارجی اشتراک کرده بودن، با کشور تاجیکستان مسابقه داشتن، اتفاقا برنده هم شدیم که همیشه هم ما مطمئن هستم با کوشش کردن ما برنده میشیم. ولی اشتراک دختر خانم ها در مسابقات بین المللی نسبت به اشتراک آقایان کمتر است. چرا؟ اول ای که خانواده ها مانع میشن. درست است که اجازه ورزش کردن را برشان دادن، ولی میگن نه، ما دختر خود اجازه نمیتونیم برشان که اینا در مسابقات خارج از افغانستان اشتراک بکنه، برش خوب نیست، این گونه است، آن گونه است و غیره. ولی برعکس، بسیاری اوقات است که اگر خانواده ها یا مو فامیل ها اجازه بتن، این ورزشکارا از طرف دولت حمایت نمیشن که متاسفانه چالش های بسیار زیادی هم قرار داره. یکی از چالش ها حمایت کردن است. اگر ما از طرف فامیل، دوستا، همکارا، همسینفی ها حمایت شاییم، اگر از طرف دولت حمایت نشاییم، متاسفانه نمیتونیم خیلی هم خوب بدرخشیم.
یعنی از طرف یعنی در مسابقات بین المللی دعوت وجود داره بخاطر؟
بله کاملا دقیق. تا جایی که من متوجه هستم و معلومات که من فعلا دارم، خیلی هم دعوت مسابقات بین المللی بیشتر است. ولی اصلا کسی نیست که ورزشکارا را در کل بخصوص دختر خانم ها را حمایت کنه. مثلا اگر یک تجار یا وزیر و وکیل حمایت میکنه که بعضی اوقات شاید حمایت مالیشان بخصوص هستیم، باید ورزشکارا از طرف المپیک وضعیت مالیشون را در نظر گرفته حمایت بکنن.
خب از سوی المپیک گفتین، چقدر امی فرصت ها مساویانه تقسیم میشه بین ورزشکارا؟
متاسفانه باید بگویم که در رأس المپیک، به حیث یک ورزشکار میخوایم بگویم، در رأس المپیک کسایی قرار داره که درست از بسیار عالی کار میکنن، شاید دستاوردهای خیلی خوبشان بودیم و در آینده ها مطمئن هستیم که میباشیم. اما اینا متاسفانه اصلا استعداد در نظر نمیگیرن، فقط متوجه به این هستن که برای بعضی از دوستایش، برای بعضی از اعضای فامیلش که عضو المپیک هستن و ورزش میکنن، برای اونا واسطه میشن. درست است، یادم واسطه شد و دختر خانومی که یا ورزشکاری که واقعا از درون میخواد ورزش بکنه و استعداد ای را داره، پس چرا اینا واسطه میشن بر دیگر، چرا تعصب میکنن؟ که متاسفانه چند وقت قبل من بسیار تعصب میکنن و اصلا استعداد در نظر نمیگیرن. اینا کاملا بشن اوقات واسطه میشن.
فکر نمی کنید که یکی از علت از اینکه دلسرد دختر خانم ها دلسرد میشن به خاطر رفتن به مراکز و میدان های ورزشی و از اینکه به تداوم ورزش، یکی علت شمی است؟ چون وقتی شما نتیجه زحمتتان را نمی بینین، خب علاقه مندیتان کمتر میشن.
بله دقیقا، اما من شاهد ای هستم که بعضی از دختر خانم ها بوده، بعضی از ورزشکارا بوده، با وجودی که از طرف المپیک، از طرف دولت حمایت نشودن، وضعیت اقتصادیشان هم خوب نبودن، اینا مثلا بسیاری از بعضی از دانشمندان ما فعلا خبر هستم با پول قرض تکت میکنن، ویزا میکنن و در مسابقات خارجی اشتراک میکنن در مسابقات بین المللی. اما ورزشکار را که المپیک حمایت کرده، دولت حمایت کرده، ای اصلا مدالی ناورده بر افغانستان. و امو ورزشکاری که با پول قرض اشتراک کرده در مسابقات بین المللی مدالای رنگارنگ، مدال طلا را آورده. پس چه خوب است که کسایی که در رأس قرار دارن، کسایی که در رأس المپیک هستن و دولت هستن، اصلا هیچ گاهی تعصب نکنن، هیچ گاهی متوجه این نباشن که ما مثلا واسطه شویم برای دختر ما، برای پسر خود ما، و اصلا کسی که استعداد و قابلیتش رو داره او رو نفرسته.
خب شکایت را شما نزد حکومت کردین و چقدر شنیده شده ای شکایت شما تا بتانیم ما به اصل شایسته سالاری ما بتانیم ورزشکارا را به مسابقات انتخاب کنیم؟
خب شکایت کردیم کردن، و شاید اگر تعصبات اینا مثلا واسطه بودن برای نزدیکهایشان ادامه پیدا کنه، شاید بیشتر هم شکایت ما بالاتر بودن. کردیم تا جایی بعضی ها بودن و پایان‌تر آمدن از وضعیت بعدشون.
بسیار زیاد تشکر آمنه باتوری از اشتراک شما در برنامه امروز.
تشکر از شما.
بله، شنوندگان عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته آینده شما را به خداوند یک تا می‌سپارم.